پرونی په دویمه نیمایي کې روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام اخبریږي. اوس د غرمې 12:30 بجې د مهمو خبرونو ولنیز له فرشتې جلال زین اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شذو او امنیت ترنم لاندې په غونډه کې د امنیتي ځواکونو پولیسو کې له منصبدارو او عسکرو شذو مننه وکړه چې د افغانستان خدمت کوي. جمهور رئیس غنی وویل وسوال طالبان باید فکر وکړي چې له ضعیف دولت او ضعیف ولس سره نه دي مخامخ، دا دولت او دا ولس پیاوړی دی. پولیسو په کندهار کې شپږ وسلوال نیولې دي. د کندهار ته پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال د تیری یوې اونۍ په اوږدو کې په کندهار کې او د کندهار ښار شاوخوا ته په ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې درې امنیتي عسکر او شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغانستان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ جګړه سوي ده. د کندهار د پولیسو ویاند ویلي دي چې یو پولیس او شپږ وسلوال ووژل سول او درې پولیسو په ګډون ولس تر نور زخمیان سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسییټډ پریس وایي په لکنو کې دغه سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. دا فینریوال سازمان امنیستی انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 133 تنه وو. د ټولنې پرون یو بیان خپور کړی ویلي دي چې ډېر دا کسان په ډزو لګېدلي دي. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره له اوبو شیندونکو ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی و او تر هغه وروسته یې پر هغوی د اوبو په شیندلو پیل وکړ. یو شمېر فعالان نیول شوي هم دي. او په البانیا کې 4 تنه د سختې زلزلې له امله مړه شوي دي او 150 تنه زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي.
اجمل مسوزای لپاکتیا په خپل سمیس کې لیکلي په تاریخ کې تر ټولو بډای ټاکنې د سشکل دولس مشري ټاکنې و چې خپل ټول باور او حیثیت د خلکو په وړاندې بایللې دي. عبد الواحد مدافق له لوګر د انتخاباتو کمیسیون باید نور د خلکو انتظار ختم او پایلې اعلان کړي. فضل کریم درویش لپاکتیا روانه ټاکنې د سولې لپاره نه بلکې یو ناوړه بحران ته د افغانستان د بیولو په معنا دي. اصرار کو نړۍ له نړۍ ولسوالۍ لیکلي د نړۍ په حمایوي دارالمعلمین کې خیالي محصلان سره باید دغه موضوع ته توجه وسي. فهیم زابلی لیکي په زابل کې د بنګو کښت د 150 ورسره معتادان هم زیات سوي او دا کښت د طالبانو په سیمه کې ډېر دی. او جعفری لیکلي له ملي تجارانو څخه هیله کوم چې د سون توکي او غنمو بیه راکښته کړي. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونې وار را رسیدلې ده او موږ به وکولې شو دې خبرونې کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونې وکړو. موضوع موتور زیړې یا هپټایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې دی. خو دوستانو اول به ور شو یو ریپورت به په دې حق لا وورو بیر تر استنیګو. هپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضو مواردو کې کوم دي، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم بشر دوستي په اړه راته وایي.
تور زیړی د خپل نخ نخانی چې کوم دي، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې په تور زیړی باندې اخته وي، هغه ابتدا مرحله کې هغه بیخي نخ علامه بیخي نه لري. او دا تور زیړی په هغه خلکو کې تصادفي ډول باندې تشخیص کیږي د معاینات لابراتواري په ذریعه. نو ابتدا دا بیخي نخ نخانې نه لري او چې کله نخ نخانې پیدا شي په بعضو خلکو کې دا نخ نخانې پیدا کیږي. چې دا نخ نخانې کومې دي، یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي او تبه ډېر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل به اشتیاي او دلبدي استفراغات حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زیړی باندې اخته وي، هغه ده سګریټ د بوی څخه یا د لوګي څخه هغوی متنفر تنفر پیدا کوي. او دا د سګریټو بوی په غوي باندې بد لګیږي. نو دا د تور جړی اخته مریضانو کې دا نښه نښانه پیدا کیږي.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کیدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغې ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستي بیا هم په اړه وایي.
دا د دې انتقال طریقې یا لارې چې کوم دي څو ډوله دي. چې هغه لارې موږ په پام کې ونیسو بیا کولی شو چې فارمسال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي. چې هغه مقاربت جنسي مسؤول نه وي، فار مثال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا مېرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور جړی باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالات کې دوی باید وقایه وکړي، فار مثال هغه وقایوي طریقې شته دي، هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډیره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړی د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. ډاکټر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه جبرخیز صاحب، تاسو نه هم ډیره مننه. زه هم خپل نیک هیله او سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او ډیرو معززو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسئ. مننه.
ډیره زیاته مننه. خوشاله یو چې تاسو را سره یاستئ او دوستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. خو اول به راشو هپاتایټس بی یا تور زیړی ته، چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبر خیل صاحب، ډیره ښه پوښتنه ده. مخکې دې چې هپاتایټس بی یو په عوامې سره باندې تور زیړی ته راشو، یو ځل به خپله باندې په زیړی باندې هم راوڅرخېږي او رڼا به واچوو چې زیړی څه شی دی. زیړی خپله باندې په فرانسوي کې جانډس، او په لاتین کې ورته اکټیریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وایي زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی، جلد مخاطیغش ها دسترگ و دسکلرا یا دسپین قسمت خواه عبارت دیا. یعنی چه که ده کلا زیرای ده پا وضویت که تحسس کوی ده بیلروبین اندازه ده 2.15 میلی گرام پر دیسی لیتر چخواه لوڑی گی. چه بعض اکتابو که ووز راوز سیلی چه یعنی 3 میلی گرام پر دیسی لیتر چخواه ده بیلروبین اندازه پا وضویت که لوڑه شی، پا وضویت که زیرای یا هپاتایټس تحسس کوی. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کېدای شي اول دواوې، دوهم هم ویروسي ناروغۍ چې په دې کې هپاتایټس بی شامل دی، دریم هم مافیاتي ناروغۍ، څلورم هم هغه کسان چې ډیر د الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارثي یا جنیتیکي ناروغۍ، او شپږم هم صفراوي ناروغۍ، او اووم هم کېدای شي چې کریپټوجنیک یا لامل یا سبب د زیړې نامعلوم وي. رزو استاس پوښتنه ده چې خپله باندې هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړی، دا یوه خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دې پیښې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخته لاړ شو، جبرخیل صاحب، دې تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1963 کال کې په نیویارک کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا زیړی دا ویروس کشف شو چې هغه خپله باندې بومي استرالیایان وو. یعنی د لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شو، چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی وایروس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایټس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه معتبر کتابونه چې ذکر کوي، د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطحه باندې هغه هم هپاتایټس بی یا تور زیړی دی.
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، تاسو هم همدا اوس کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فرید الله عمرینه مطرح کړئ. نو ور به شو ډاکټر صاحب، یو اړیکه برا واخلو چې څوک په کرښه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلامونه جبر خیل خو تا ته همدارنګه ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا څخه.
حکمل له پکتیا څخه میره باندې وکړئ خپل پوښتنه د تور زیړي په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړئ.
واقعنه جریبه موضوع ده او بعضې ډاکتران داسې وایي چې دا په دوه ډوله ده چې یو بل نه انتقالېږي. لکه مونږ په دې باندې اکثره بامیران په دې باندې نه پوهېږي چې آیا کوم ذره انتقالېږي او کوم نه انتقالېږي. دې باره کې ډاکټر صاحب
ډېره زیاته مننه تاسې په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
مننه حکمله وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپله باندې هپاتایټس بي یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی او دا بیا خپله باندې یو د هپاتایټس بي وایرس لامل چې دا یو ډي ان اي وایرس دی چې دا 2 نانومتره قطر لري، د هیپډونا وایرس له کورنۍ څخه دی او همدارنګه لاس جینوټایپ لري او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د ورځې لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه سترګو توره هپاتایټس بي یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی او د انتقال لاره به انشاءالله د په جریان د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله ډېره زیاته مننه اوریدونکي. ډېر دی بل اوریدونکي به راوخلو. السلام علیکم. مننه اجمل جلال آباد څخه مهرباني وکړي. اجمل خپله پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نه مې څو پوښتنې دي. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې ویل چې یو بل ته انتقالېږي، نو انتقال نه شي، نو لومړی باید مثلا لومړی دا جنسي مقاربت ویل مثلا دوی لومړی باید دا کور شي، یعنی دوایي وخوري هغې نه وروسته بیا مقاربت لاره یا د خولې د لعاب لارې نه یا نورو لارو نه، یعنی که دا یو څو میاشتې دوایي وخوري مطلب مزه خپل مطلب نه دا اخلم چې څو میاشتې وخوري دا بیا نه انتقالېږي. یو پوښتنه دا ده چې یعنې دا لومړی کور شي هغې نه وروسته بیا د دې انتقال لارې چارې بندېږي. یو مې دا چې آیا مطلب همدا دی؟
مهرباني وکړئ دویمه پوښتنه.
بله دا دی چې دغه کله چې واکسین موږ دې ته کوو چې آیا دې په دې په وجود کې یا په وینه کې انټیباډي جوړه کړې او که نه، او بله پوښتنه مې دا ده چې دا خطاب الدین یوسفزی ناروغ متخصص دی په جلال آباد کې دلته، چې آیا
لومړی دا چې وګړي یا زموږ هغه دوستان چې هپاتایټس بي یا تور زیړی باندې اخته دي، هغه چې کله دوایي وخوري چې په وروسته هغې نه دا ویروس نورو ته انتقالېږي که نه، نو سل په سله باندې انتقالېږي. هدف هر موږ کله چې تداوی کوو د یوې ناروغۍ لپاره، که هغه ویروسي وي که باکتریایي وي که پارازیټي وي که یا فنګسي وي، د هغې د تداوی هدف باید معلوم وي. د هپاتایټس بي یا په عوام اصطلاح د تور زیړي تداوی چې کله موږ کوو، هدف مو په لومړی قدم کې د هغې ویروس غیر فعال کول دي، یعنی هغه په وینه کې شتون لري نورو ته انتقالېږي، هغه به غیر فعال کېږي. دوهم ناروغ روحان آرامول او د هغې د اقتصاد وړول دي، یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بي یا تور زیړی لري همیشه د فشار لاندې وي، ځکه دا فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي پاینده کې ما ووژني. په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي. او دریم هم د خپل د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطاتو څخه مخنیوی ده. نو دا کارونه چې کله وشول بیا هم دا ویروس د هپاتایټس بي ویروس د هغې په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالېږي. علاوه دې نه چې تاسو پی سي آر کړی وي، د پی سي آر رپورټ به راغلی وي چې ناټ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده، لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالېږي، انتقالېږي. او دې تر څنګ واکسین تاسو اشاره ورته وکړه، دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول دی، هغه د انجریکس بي په نامه باندې دي چې هغه په درې دوزو باندې کېږي. اوله یعنی صفر دوز، یعنی اوس وروسته د هغې نه یوه میاشت باد بیا شپږ میاشتې باد. په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کېږي چې اوس میاشت باد او درې میاشتې باد. دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه نو دا شخص محفوظ دی، خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا یوه بله معاینه ده په نامه د پروفایل، هغه ایچ بی وی پروفایل ورته ترسره کیږي تر څو معلومه شي چې دا شخص انټي باډي جوړه کړې ده کنه. او کله چې انټي باډي جوړه کړې وه بیا ورسته له هغې څخه د هغې د انټي باډي تتر معلومیږي چې آیا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انتیجن مقابل کې دفاع کولی شي کنه. نو موږ په دې طریقه سره کېدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په عضویت کې معلوم کړو. مننه.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو څه یادونه وکړله، دا مو ویلي چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه فعالیت د فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی، نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بلې جبر خیل صاحب، دا ویروس تداوی کیږي، لیکن که موږ وغواړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي، یعنی مطلق د وینې نووزي، دا امکان نه لري. یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي، د شخص روحن آرامول دي، او د بابیړي او د اختلاطاتو څخه مخنیوی دی. که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو، موږ ورځو یو لابراتوار ته، زموږ هپاتایټس بی یا پاوام استرا تور زیړی مثبت راځي، موږ درملنه تداوی اخلو، ورسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو، هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې دا هغه بیا مثبت راغی، خو هغه به د موږ سره په وینه کې د ملګري په شکل باندې شته وي، لیکن ضرر به نشي رسولی، غیر فعال وي.
اها، مننه. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. د بادغیس له بالا مرغابه په خیر راغلی، ستاسو نوم؟ عبدالستار اخونزاده. میره بانی وکی عبدالستار اخونزاده، خپل پوښتنه شریکه کړی.
ډاکټر صاحب، څه دا سوال دی چې دا تور ژړی دی، ژر دی دی، او کم نه دی، خطرناک ده، او بعض خلک چې په دغه راپو کې ژوند کوي، او که په دې په پوهېږي او خپل تداوی ونه کړي، دا د څه عریضه سره مخامخ کېږي، آیا د مرګ سبا بنګېږي او که نه، او دداوی نورو د بدن اعضاو ته څه جانبي عوارض لري؟ دا تک جواب لکه ډېر به مهربان، او د خوراک په باره کې معلومات راکړي.
مننه، تاسې په تمه اوسئ. مهرباني
وکړئ. مننه اخونزاده صاحب، ستاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړه. نو زیړی هغه اصلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې، هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصلاح دي، خو خیره موږ ورسره عادي شوي. اوس موږ یې منو، مثلا هپاتایټس بی وایرس چې ده، د هغې لپاره تاسو تور زیړي اصلاح لري، او د سیوی دپاره تاسو د سپین زیړي اصلاح لري، او د هپاتایټس سی دپاره د زیړ زیړي اصلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخونزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دي، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسوي. او هغه کسان چې په زیړی باندې اخته کیږي، نو هغه د ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی د کاربوهایډریټونه وي، یعنی د حبوباتو د سبو د کاربوهایډریټونه وي، یعنی دوی د کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې په زیات اندازه سره میوې، سابه او د تر څنګ ترکاری دې څخه استفاده وکړي، او دې تر څنګ دې کوشش وکړي چې د بدن وزن ډیر نشي، ځکه چې د ځیګر یا د یوې خونه د هپاتایټس بی یا د زیړي لخوا متضرر دی، او له بلې خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو ځیګر شهمی کیږي. نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتور یا دوه خطر ځیګر ته مخامخ کیږي چې ځیګر د خرابۍ سره مخامخ کوي. نو په دې هیله باندې اخونزاده صاحب چې ته خپل پوښتنې ځواب اخیستی وي، مننه.
بله، مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب. وربشو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو ما غواړئ؟ مهرباني، نوم راته وایئ. وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
بخ محمد تسلیم یم، د زابل ولایت کافرستان خبر کوم.
بخ محمد تسلیم، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ، پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. خیر سه خور د اکل فال څخه پوښتنه دا غواړم، تور زړه چې په انسان کې وجود پیدا کی، لایم څنګه دی دا یو، او دوم په حیواناتو کې تور زړه راځي کنه چې دا د انسانانو خوښه خوري لږه ورته پیدا کیږي او کنه دا غوښته ده.
مننه مننه ډیره زیاته مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
نو مننه تسلیم صاحب. د تور جوړی نه خنې اکثرا زوی کې دغه تور جوړی استلا یو هپاتایټس بی یو پاوو مسلو تور جوړی د دې پټ دښمن په نوم سره نومول شوی دی، یعنی چې یو نوم دی تور جوړی پټ دښمن ده. په اکثرا واقعاتو کې دا کوم خاص نه خنې نه لري، لیکن په عمومي شکل سره د تور جوړی نه خنې عبارت ل اول خستګي، دوهم بهالي، دریم بشتیایی، څلورم زړبدوالی، پنځم کانګي، شپږم هم د ګیر د خی خو د پورتنۍ برخې دردونه، اووم هم د سترګو د پرمختللي حالات کې د سترګو د سکلراز جوړوالی، اتم هم د سر درد، او نهم هم تبه، لسم هم پرمختللي حالات کې کیدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد جوړوالی پیدا شي. او تسلیم صاحب، ا دې تر څنګ دوه پوښتنه تاسو په دې باره کې واچې، آیا حیوانات هم په تور جوړی باندې اخته کیدلی شي که نه؟ نه، د سترګو تور حیوانات په تور جوړی باندې نه شي اخته کیدلی، هیڅ مشکل نه لري تور جوړی د طرف نه. هغه نور ناروغۍ کیدای شي چې لکه کانګو بعضې نورې ویروسي ناروغۍ حیوانات پرې اخته شي، لیکن تور جوړی په حیواناتو کې شتون نه لري. په دو هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي. مننه.
بله ډاکټر صاحب، ډېره مننه. وربشو بل اوریدونکي ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر تاسو ته استاد مېلمه سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مراته وایاست او د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
د بدخشان خصوصاً د هلمند ولایت څخه. ما پوښتنه دا ده چې دغه ډېرې د فریضې په اړه کې معلومات وکړم، باید سړی څه وخوري او څه فریضې ډېرې منلو به.
اها، د هلمند نه ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، دی وایي چې د دغه ناروغۍ د فارس پاړه راته وایي.
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې په هپاتایټس بی یا تور جوړی باندې اخته دي، د دې لپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي. خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري. نو هغه وګړي چې تور جوړی یا هپاتایټس بی لري، نو دوی د خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیاته اندازه سره د کاربوهایدریتو لکه د کچالیو او د ترڅنګ د میوو، د سبو، د ترکاری باب ایدې څخه استفاده وکړي. او ایدې ترڅنګ د ورځې د 1.2 تر 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلي، چې دغه پروتین منشأ هم نباتي وي نه حیواني. او دا وګړي باید کوشش وکړي چې د مخدرات څخه ډډه وکړي، یعنی د مخدرات څخه ځان وساتي. او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګانې چې په کافي اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې، لکه قهوه او مثلا بعض چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو دا شون لري، ا دې څخه باید ډډه وکړي. او د دې ډېر کوشش وکړي چې خپل باندې د عضویات یا د بدن وزن اضافه نشي، ځکه چې کله د بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه، ا دې ځیګر شهمی کیږي، یعنی غوړین کیږي. په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي. نو په دې هیله باندې تاسو خپل پوښتنې ځواب اخیستی. مننه.
بله، نور اوریدونکو هم لرو په کرخه دي چې وربه شو یو بر واخلو. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه ماړی کنی ولی؟
از هرات به تماس شدم.
از هرات به تماس شدین، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب.
من
سوال دارم که همی چای زعفران که میگم استفاده ازی خیلی ضرر داره، همی صحیحه؟
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه؟ منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن.
تشکر بیادر محترم. نی، چای زعفران که به اندازه کافی، یعنی به اندازه زیاد نه، به اندازه کافی زعفران در او انداخته میشه و دم میشه، ضرر نداره، ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه، همچنان عظمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره. این تمامش فواید چای زعفران است، به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشه، نه ای که مثلا چای پاکتکی شما که به نام زعفران میگیرین او رو جوش غوطه میکنین، اونو چای ممکن به عضویتان ضرر داشته باشه. در غیر از او چای خالص زعفران به عضویتان هیچگاه مضر و ضرر نداره. تشکر.
بله، تشکر دکتر صاحب. شنونده زیادی روی خط هستن، میریم سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان ته او ډاکټر صاحب سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنيولې؟
احسان الله مومن د سګرماس یو ننګرهار مومن درینا.
احسان الله مومن په خیر راغلی، مهرباني وکړئ مومن صاحب خپل پوښتنه شریکه کړئ.
سلام، دا پوښتنه چې زما یو وړل لور کړی دی کابو دوه کال عمر لري او د دې غوګون نه داسې مردار غونډې کې اوبه راوځي. او بل پوښتنه مې دا ده چې دا یو لس ورځې کېږي خو شا چې ماته داسې تکلیف پیدا شوی چې د زړه باندې مې بوج راځي، بس زنځي خوله راباندې راځي.
سمه ده، تاسې په تمه اوسئ. که څه هم لومړنۍ پوښتنه مو په دې موضوع پورې تړاو نه لري، خو که ډاکټر صاحب غواړي تاسې ته جواب درکولی شي مهرباني وکړئ.
مومن صاحب، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ستاسو دغه دوه کلنه لور کوي چې دا چې د غوږونه یې تاول چې اوبه راځي، نو تا کو ډیر کوشش وکړه چې هغه خو ماشومه ده، خپل اعراض یا خپل لکه نښانې په واضح شکل تا ته نه شي ویلی، هغه مان ته به د غو د ګوشګلو یو متخصص ته بوزئ تر څو د هغه غوږونه وګوري او د آینده د هغې د اختلاطاتو خدا نخواسته د کڼېدو څخه مخنیوی وشي. او دوهم را به شو ستا ته چې تا په زړه باندې مې یو رقم اوبه راوړي، نه پوهېږم سر مې ګنګ سه، نو ته کوشش وکړه چې د ما نه خو لرې مومن صاحب کې نما به د غمه خوړلې وه، په دواړو سترګو باندې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکه تر څو په لومړي قدم کې ستاسو فشار وکتل شي، ورسته له هغې څخه کوم ماینات یا کوم بل څه ستاسو په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب، او ستاسو مرض به هلته انشاءالله تداوي شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
اجمل ضربات نه راکړه سر نن پښتنه مې ګونګ غونې پاتې شوه. یعنی د دې خبر نه معلومات او شو چې څوک پټاټس لري هغه د عبد لپاره، یعنی د بچو راوړلو نه به ډډه وکړي. یعنی مطلب دا دی چې ځکه دا خو چې انتقالیږي او هر وخت انتقالیږي، دا به تر ژوند تر پایه
مطلب جواب وایي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
دا اجمل وروره، په دې هیله باندې چې غلط فهمی نوی شوی، هغه مورګان چې پټایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی لري، ماشومان د راوړي هیڅ کله د هاند ماشین را ماشوم راوړل نه ډډه ونه کړي. خو دلته چې د مخنیوي د لارو چارو باندې ورسته هم خبرې کوو، هغه مورګان چې مثلا پټایټس بی یا تور زیړی لري چې کله دی زیګوان یا وی ولادت کوي، هغه باید په روغتیایي مرکز کې باید دی ولادت وکړي. او دې ترڅنګ مخکې دینه چې دا ولادت وکي، باید هغه ډاکټر یا هغه قابله باید په جریان کې واشي چې زه هپاتایټس بی یا تور زیړی لرم. نو کله چې د دې ماشوم پیدا کیږي، هغه ولادي کانال چې پاس کوي د دې ماشوم ته د تور زیړی انتقال کوي، چې هغه ته کله د ولادت وکا، حتی د ولادت میز په سر باندې د ماشوم ته ایمیون ګلوبولین ورکول کیږي، چې دا ایمیون ګلوبولین په خپل باندې یو انټي باډي ده. یعنی که هغه مور چې هر څومره په لوړه کچه باندې تور زیړی هم ولري، دغه ماشوم د تور زیړی د خطرات څخه بچ کیږي. یعنی د هغې د مخنیوي لارو چارو د تور زیړی شته چې د ماشوم ته انتقال نشي. نو هغه مورګان زه بیا هم وایم د آزاده رادیو محترم سپو څخه چې هغه مورګان چې په پټټس بی او تور زیړی باندې اختر دی، د په نارمل شکل باندې ماشومان لري هیڅ مشکل نشته، خو هغه طریقې چې ما وکړل هغه باید مراد کړی. مننه.
له تاسو نه هم مننه ډاکټر صاحب. د خبرونه د پای شیبي دی په لاندو کې که اوریدونکو ته ووایاست چې کوم کسان په تور زیړی اخته دي، باید کوم ټکي په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي.
په سترو باندې جواب خیر صاحب، زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په پټټس بی او تور زیړی باندې اخته دي، اول دې کوشش وکړي چې د خپل فامیل باید چکړی او هغه واکسین کړی. یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي تر څو هغه فامیل دې د خطرات څخه د هپاتایټس بی او تور زیړی د خطرات څخه په امن پاتې شي. دوهم، دې کوشش وکړي چې د مخدرات څخه، بل خصوص د الکول او مثلا د نشې توکو څخه باید ډډه وکړي. دریم، هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، د دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ور نه کړي، او د دې ترڅنګ په خپل باندې چې وینه ور کړي چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیښیږي، د دې د خپل مشکل وې ځکه اکثره وګړي په دې باندې نه غواړي چې د خپل د راز اظهار شي، نو په دې خاطر باندې د وینه ور کوي او خپل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي. او د دې ترڅنګ د باید اسې متنوع رژیم غذایي څخه استفاده وکړي چې په غوږ کې په زیات اندازه باندې شحمیات شتون ونه لري، په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري، چې په دې باندې مخکې هم خبرې وکړلې. یعنی یو چپکو په کافی اندازه باندې دی بوت میوه‌جات سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي او اې دې ترڅنګ دې د کوشش وکړي چې نور ته د تبلیغ په شکل باندې وایي چې ها کسان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور جرینری یا ځل خپل جړی چې کې ورسته د غیث خلې هغه واکسین په منظم شکل باندې واخلي ترڅو د امیش لپاره د تور جړی یا هپاتایټس بی خطرناک او وژونکي ناروغي له شر څخه په امن پات شي. من
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب ویلي او ډیره زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ. نو دوستانو د خبر